kadar her şey diyoruz okumakta. Neyse.
Stasi Peygam, Stasi Nazar.
اوس هم عصمت سروان د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د بښنې نړیوال سازمان یا امینستي انټرنیشنل له افغان چارواکو وغوښتل چې پر دولسي وګړو د وروستیو خونړیو حملو د عاملانو په اړه څېړنه وکوي او هغوی د دغو بشري ضد جرمونو په خاطر عدالت ته راکاشي. د پکتیا په اریوب ځاځي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې دواړو خواو ته مرژوبل اوښتی ده. د سوری او اقتصاد انسټیټیوټ پر اساس په روان 2021 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامن او آیسلند تر ټولو امن هیواد دی. د انسټیټیوټ چې هر کال د نړۍ د امنیت په اړه فهرست خپروي په سرژنې هغه کې ویلي چې افغانستان له تیرو څلورو کلونو راهیسې په پرله پسې ډول د دوی په فهرست یا انډکس کې د نړۍ تر ټولو ناامن هیواد دی. د خلیج د همکاري شورا د ایران په اټومي خبرو کې د دغه هیواد د توغندوی پروګرام د شاملې دوه غوښتنه وکړه. د شورا پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د ایران لاټومي پروګرام د دغه هیواد د توغندو د جوړولو پروګرام بیلول به خطرناک وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 کال اټومي موافقه د احیا لپاره د تهران او لویدیزو قدرتونو ترمنځ په خبرو کې د پام وړ اختلاف تر اوسه په خپل حال پاتې دی. د اروپای اتحادیه سفیرانو پرون موافقه وکړه چې اته اویاتنه او و مؤسسې به د بیلاروس له لوري د راینیر د سپرلیو د الوتکې د جبري شرط تکولو په تړاو تحریم کړي. او د امازون د بنسټګر پخوانی ماندینی مکنزی سکاټ اعلان وکړ چې 2 میلیارد او 100 میلیون ډالر مرستندویو ټولنو او هغې مؤسسې ته ورکوي چې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې کار کوي.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولای. اوس هم د مخکخو خزو پروګرام واوري.
مخکخي خزي
یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شې خبريږي زملالي بشریم. تخنیکی چارې میر احمد صاپای پر مخ وړي. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی میلمنه هوا علم نورستانی ده چې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو څخه فارغه شوې ماستری په نړیوالو اړیکو کې کړې ده. میرمن نورستانی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکنی رئیس هم پاتې شوې ده او نن به د دوی د ژوند او فعالیتونو په اړه له دوی سره خبرې کوو چې همدا اوس را سره پر لیکه ده. نورستانی صاحب ډیر مننه چې تاسو زموږ خبرونه ته راغلاست.
سلامونه وسلامونه تاسو ته وړاندې کوم. تاسو ټول همکارانو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. خوشاله یم چې په دې خبرونه کې چې د مخکښي خزي د خبرونې په نوم د تاسو سره یم.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه چې کوم دنده تاسو تر سره کړل کوم کار چې تاسو وکړي دغه کار څومره ستونزمن وو په داسې حالاتو کې چې انتخابات انتهایی زیات کړکېچن وو او ډیر لانجی هم پکښې کې وې.
دا دنده زما د ټولو دندو نه ډیره متفاوته وه. هغه په دې مانا چې دا ډیره ستونزمنه دنده وه. د افغانستان د ټول نفوس سترګې تا ته وي او د افغانستان د سرنوشت او برخلیک موضوع وه. نو دا ډیره سخته وظیفه وه زما دپاره، ځکه چې دلته د عدالت تامینول، د خلکو رایو ته احترام کول او په ټوله کې بیا په پای کې هم د ولسمشر اعلانول آسانه خبره نه وه. نو دا ډیره زما دپاره ستونزمنه وه او زما دلته به خوږې او ترخې خاطرې طبعا په دې دنده کې زما لپاره ډیرې وې. او دا دنده مې د ټولو دندو نه ډیره سخته او پیچلې دنده وه.
تاسو چې پر کومو وظیفو باندې کارونه کړی دي په خپل ژوند کې، تاسو په نظر ستاسو اغیز په کومه دنده کې تر ټولو ډیر وو؟
زما هر دندې ځان تغییر درلودلی، ځکه لومړی کار مې د خبریالۍ نه شروع کړی او الحمدلله تاسو خبریاله ژورنالیست یاستئ. تاسو پوهیږئ چې دا هم ساده دنده نه ده. انعکاس د ناخوالو، انعکاس د پرمختګونو، دا یو چاته د حقیقت بیانول، دا هم آسانه دنده نه و خو الحمدلله د دې دنده نه بریالی را وتلم. د مرمن د مجلې مسول چلون کې پاتې شولم او بیا هم د نشرات رئیس د خوځو په چارو وزارت کې پاتې شولم. دلته ټول د مرمن د مجلې مدیر مسولی ټول د خوځو په برخه کې و. اول ته د خوځو محرومیت او د خوځو تاوتریخوالی چې په مقابل کې و د دې ونې کاسول او د خوځو د ژوند د هر اړخ باندې بحث کول، او خصوصا مهمه د ورځې دغه موضوع چې هغه سرمقاله کې رانغښتل کېدله، دا هم د خپل ارزښت نه زیاته ډکه دنده وه، ځکه چې د ناخوالو بیانول و، پکې د ښځو محرومیتونه و، تاوتریخوالی و دا موضوعات و. وروسته له هغې نه زه د پارلمان غړی شوم. هلته د یو ولایت چې هغه د نورستان د شریفو خلکو استازیتوب و، دا هم د مقننه قوې په چوکاټ کې د حکومت په اعمالو نظارت کول، د قانون جوړول او استازیتوب د خلکو چې دې ټول ځان ته مسؤلیت درلوده، د قانون جوړول په ټولنه کې او په زمین کې د حکومت باندې د یاد مثبتو کارونو څارل یا د منفي کارونو څارل، دا هم ځان ته په خپل ځای کې خپلې اغیزې درلودلې. وروسته له هغې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون کمشنر پاتې شوم، چې تاسې پوهیږئ متاسفانه په افغانستان کې یو جنگي حالات دي هم په هغې وخت کې، هم اوس نو. هلته هم چې په هره برخه کې نقص بشري حقونه کېدل، او زه هلته هم د نشراتو چې هماغه زما خپل مسلکي اړخ و، زه هلته د نشراتو کمشنر وم، دا د اعلامیو صادرول د بشري حقونو د حقوق بشر په نامه یو مجله درلودله، د دې پرمخ بیول او نور مسائل چې په نشراتو پورې اړه درلودل، تاسې پوهیږئ چې بیا هم هماغه مسله پکې فوکس کېدله چې چیرته به نقص د حقوق بشر کېده، د هغې غږ پورته کول، د تاوتریخوالي د غږ پورته کول، او هغې ورته رسیدګي تبنده هم په ټولنه کې یو اثر درلوده، او د یو محروم یا د څوک چې مظلوم واقع کېدل د هغې غږ پورته کول څه د تحریر په بڼه او څه په لایف بڼه، دې هم خپل ارزښت درلوده. وروسته له هغې نه د سولې د شورا غړی وم، چې هغه هم تاسې پوهیږئ د افغانستان خلک د سولې لپاره ډېر نیازمند دي، او په افغانستان کې د هر څه نه لومړیتوب د افغانستان د ملت لپاره سوله لري. نو په دې کې هم غړیتوب درلودل چې نن چې نعمت یار صاحب دلته شتون لري، دا زموږ په وخت کې دا کار وشو چې دا وساتتونه وشول، ډېر محلي او د ولایت قومندانان د پروسې د صلح سره یو ځای شو، چې تبن دا د افغانستان د پاره چې دا د جنگ هر اړخ راځي د سولې سره یو ځای کېږي، تبن دا تحصیل درلود. په هغې وخت کې موسم که دا کار کېږي، یقینا هم چې دا خبرې اوس هم روانې دي، یعنې دا بې تاثیره نه دي. وروسته له هغې نه هم د یو آزاد اپلای په واسطه چې ما اپلای وکړ، زه بیا هم خوشبختانه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کمیشنری په عنوان د اتو رایو په ګټلو سره چې ډېرې اوچتې رایې وي، زه دلته هغه شومه کمیشنره شومه، او بیا هم د آزاد او د ډېر روڼ انتخاباتو په اساس دلته د دوه کالو لپاره رئیسه پاتې شولم، چې همدغه مې قانوني حق و چې باید زه د دوه کالو لپاره رئیسه اوسم، په قانون کې همداسې تسجیل و. نو په دې خاطر باندې هره برخه یې ځان ته خپلې مهمیتونه لري، چې په هر یو باندې ځانګړي بحث ته ضرورت دی، او الحمدلله ټول د لاسراوړو نه ډک کارونه و چې ما تر سره کړی دي. او په ځانګړي توګه بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې د لومړي ځل لپاره یوه مېرمن دا جرأت کوي چې همدې پوزیشن ته درېږي، وایي چې سل هغې چې زه په دې باندې متعقنه وم چې دا د افغانستان د ملت د سرنوشت ټاکل دي اسانه دنده نه ده، اما بیا هم همدا چې په افغانستان کې په دومره مشکلاتو چې جنگي حالات دي، متاسفانه ډېر مشکلات مونږ لرو، سر له هغې بیا د دې ټولو ستونزو سره زه دې دندې د پاره مې زړه ښه که چې دا پوزیشن باید مخې ته یوسم، چې الحمدلله نن یې تاسې دستاورد ګورئ، مونږ د افغانستان د خلکو لپاره منتخب ولسمشر لرو، او د افغانستان خلک یعنی هغه څه چې باید افغانستان خلکو ته ورکړ شي وای، چې یو رئیس جمهور ولسمشر د افغانستان د پاره هغه کار الحمدلله وشو. دا چې د نورې ستونزې او خبرې راځي یا جنګ د ملاریا بعضې نورې ستونزې شته دي، دا نو بیا بل اړخ دی. اما د افغانستان خلک ښه چې اوس دی او ولسمشر لرونکي دي چې دا خپل لاسته راوړنه.
بله نورستاني صاحب، دا تاسو چې اوس خبرې کوئ د خپل کار په اړه باندې، تاسو ستاینه څومره سوې ده؟ آیا تاسو تقدیر سوي یاست؟ ستاسو دا لاسته راوړنې چې دي دغه منل سوي دي، تاسو د دغه څخه خوشاله یاست؟
هغه چې اوس الحمدلله په افغانستان کې ډیرې شبکې ډیرې مېرمنې په نامو د کار کوي او پروژې لري او په اصطلاح د نورو هیوادونو لخوا نه هم یعنی پروژې ورکول کیږي چې هغې مدافعین د ښځو د حقونو دي او د حقاق د حقوق د ښځو لپاره کار کیږي. په داسې حالاتو لکه افغانستان چې دلته رنګارنګ تاوتریخوالی موجود ده، عقبمندګیګانې موجودې دي، ستونزې موجودې دي، تاوتریخوالی موجود دی، جنګ موجود دی، په داسې یو هیواد کې په دې دنده کې کار کول، یعنی زه دا د ځان دپاره نه وایم چې باید زه تقدیر شوی وای، اما زما تمه دا وه ځکه د یو کمیسیون په راس کې هم یوه میرمنه وه او زه دلته یوه میرمنه وم، یو کمیشنره هم یوه میرمنه درلودله. نو په دې عنوان نه چې موږ ټاکنې کړې دي، په دې عنوان چې زه یوه ښځه او په افغانستان کې موږ دومره کار وکړو چې طبعا دا د یو ټیم په موجودیت کې هم کړی دی، د یو لاسه ټک نه خیژي، دا واقعیت دی. اما دا چې سړی په راس د یو پوزیشن کې قرار ولري، نو بیا ته نیوه کیم دی عمل ته دی، او که چا خبره تیږي واریږي هم په هماغه پوزیشن واریږي. یعنی دا ټول موږ تحمل کړل. نو ما دا تمه درلودله چې نه په عنوان د دې چې موږ ټاکنې کړي، په عنوان د دې چې زه یوه میرمنه یم او په افغانستان غوندې هیواد کې حداقل باید موږ د همدغه ټولنو لخوا نه چې هغې چیغې د ښځو د حقاق د حقوق وهي او وایي چې موږ د ښځو لپاره فعالیتونه کوو، یعنی دې وکولی شوی چې په خپل اناس کې ویلي وای چې موږ نه د ټاکنو په نوم باندې، موږ په دې نامه چې دغه یوه میرمن وه او دغلته دغه پوزیشن ته حاضره شول او دغه دنده په موافقت سره سرته ورسوله، ټول ریسکونه ټولې ناخوالې په ځان باندې قبول کړلې، موږ دغه یو شاخه ګل یو څانګه ګل موږ د دې لپاره توفه او یا دا محفل نیولې. متاسفانه دا ونه شو چې زه یو د مشرانو جرګې د ښځو د کمیسیون ګلالۍ نور اکبري نه مننه کوم چې ما ته او بیات شنواری ته یو پروګرام ونیو، یو مډال یې موږ ته راکړ چې زه ترېنه ډېره مننه کوم د دې لخوا نه چې هغه د ښځو احساس یې د یو ښځې په مقابل کې وښود او دا د نورو ښځو لپاره د تشویق باعث ګرځي، نورې ښځې تشویقېږي چې دغه دی خو که په دې وطن کې یو څوک کار کوي ارزښت یې ورسره شته دی خلکو سره، نو د ښځو سره خصوصا. نو هغه وشول او یو ډاکټر تړون چې هغه هم یوه ټولنه لري د هغې نه مننه کوم چې یو مډال ما ته راکړ چې زه ترېنه ډېره منندویه یم. نور نو په تاسف سره چې زمونږ د چا خبره چا هغه پخپله ونه کړله چې تاسو مینه یو میرمنې دلته کار کړی دی، موږ تاسو ته یوه غونډه نیولې. متاسفانه دا شی هیڅ ونه شو او زه د دې نه کومه ګیله هم خاصه نه لرم، ځکه چې په ما باندې د وطن دینو او زه دا وطن لکه مور غوندې ده او مور په ما باندې حق درلود. ما د وطن دین د خبریالۍ نه او تر وایندۍ پورې او تر دغې دمه چې تاسو سره غږېږم چې اوس د کمیشنرې په توګه په دې کمیسیون کې کار کوم، دا د وطن دین ده او زه دا وطن دین به په ډېرې امانتدارۍ، ایمانداری، ملي ګټو ته په وفادارۍ او د ښځو حقوقو ته په احترام دا دنده تر سوچې ما سره به رسوم او بیا هم هر هغه څه چې زما له لاسه د افغانستان لپاره وشي او د افغانستان د ښځو لپاره وشي او د ملت لپاره وشي زه به نه درېږم. او زه خوشبختانه په افغانستان کې په ټولو جګړو کې پاتې شوی یم، هیڅ ځای ته مهاجره شوی هم نه یم، د افغانستان ټولې ناخوالې مې په همدې خپل وطن کې تېرې کړې دي او اوس هم افتخار د دې لرم چې د خپل ملت سره خوا په خوا په خپل وطن کې یم او ان شاء الله د تبعیم توکل په دې.
اوس به هم ز د دینو اوریدونکو پښتني راوخلم چې دوی شایل تاسو څخه لري او تاسو د فعالیتونو په اړه باندې به تاسو څخه پښتني وکړي. یو اوریدونکو را سره دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
بله السلام علیکم. د ملالې جانې د هوا عالم نورستانی نمیدغه پښتنه ده چې آیا دای څومره وخت په دو ټولټاکنو په رئیستوب کار وکړه او څنګه یې وکولی شول چې دو رئیستوب ته ور داخله شوه او د دې کوم اولاد شته که نه دی په دو افغانستان کې.
زه سردار محمد تاسې درنې خورکۍ ته د مینې سلامونه وړاندې کوم. ما خورکۍ نه خو مې دا پوښتنه ده خدای دې مونږ خو میډال نه لرو چې دې ته بل کړو خو مونږ به دعا ورته کوو چې خدای دې نور هم کامیابه ولر خدای دې نور هم تاپیک درکړي چې وطن ته خدمت وکړي. خو دا یوه پوښتنه دا کومه خورکۍ چې ته ولې د سودې په کاروان کې یا سودې کې دې برخه دې وانخیستله لاړه نه شوې. او بله پوښتنه مې دا چېنه کوله خورکۍ چې تا په نورستان کې دا د مکتبو لپاره څومره خدمت کړی دی او څه دې کړي دي.
ډېره مننه. سلامونه وړاندې کوم ټولو پښتونکو ته ژوندي دي. زه اولادونه لرمه بلې یو زوی لرمه څلور لورګانې لرمه الحمدلله ټول اولادونه مې تر ماستري او دکتورا کچه پورې درسونه ویلي دي. هغه وړه لور مې هم فعلاً محصله ده په افغانستان کې د طب د پوهنځي چې د افغانترک د مکتب نه فارغه شوې ده او زوی مې هم نسانس دی اوس د ماستري زده کړې کوي او یوه لور مې د امریکا په متحده ایالاتو کې د ابادۍ د راډیو ویانده ده رڼا جانه. بله لور مې په هغه هم د کابل پوهنتون نه فارغه ده ماستره ده کار کوي. درېیمه لور مې هم د ډاکتورا پروګرام خپل تکمیل کړ چې د جنوب د هیوادونو د آسیا د جنوب هیوادونو په پوهنتون دلی کې په هندوستان کې آنلاین خلاص کړ. اولته په امتحان کامیابه شوې وه. فعلاً د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتو په برخه کې کار کوي او لورګانې مې هم لکه زما غوندې د مطبوعاتو په ډګر کې فعاله دي ټولې او دغه څلور لورګانې او یو زوی لرم او د ژوند د ملګری مې دولس کاله د مخه له لاسه ورکړی دی او د دې ټول اولادونو تربیه او تعلیم او دیو ته رسیدل ما په خپله سرته رسولي. هغه ما په نورستان کې دیار لس مکتبه په غربي نورستان کې ځکه زما د پاره دی ډیر لومړیتوب درلوده چې په افغانستان کې اول باید د ښوونې او روزنې برخې ته ډیره توجه وشي. که موږ په افغانستان کې لوستي خلک ولرو هلته به مشکلات کم وي. نو په دې خاطر باندې کله چې د بهرنیو چارو فیلی وزیر جناب اکمر صاحب د معارف په وزارت کې شتون درلود د هغې د خاصې پاملرنې په اساس او زما د هلو ځالو په اساس باندې موږ وتوانېدلو چې د دیارلس ښوونځیو بنسټ کیږدو په غربي نورستان په درې ولسوالیو نورګرام منډول او دواب کې چې دا د قومي مشرانو په واسطه مخې ته لاړل او نور د کلینیکو د مکتبونو د پلونو په دې برخه کې په نورستان کې ډیر کار کړی دی چې یو دارالمعلمین هم زما په د وکالت په دوره کې ما ورته کار وکړ چې په مرکز پارون کې هغه فعلاً شتون لري او نور د په یو شپاخانی مې ورته کار را شروع کړی و. تاسو پوهیږئ چې بعضې کارونه پروژو ته او روپیو ته ضرورت لري نو هغه د بعضې کارونه به پاتې کېدل یعنی هغه کوم دوره کې چې موږ وو هغه څه چې وشو وشو بعضې پاتې شول چې موږ بیا په دویمه دوره کې متاسفانه لاره ورته پیدا نه کړه. او د مرکچی پلاوی په ترکیب کې کوي دا به خو وایي چې کومه تجربه پکې درلودله اما کېدای شي چې لازم وي چې مشرانو نه وګڼلی یا کسان چې په تصمیم کې دخیل دي نو ونه شو. یعنی د تجربې له مخې تجربه مې درلودله او د خپل وخت څخه پوښتنې ته خو فکر کوم چې تاسو ملالۍ جانې دقیق ځواب ورکړ ځکه چې کومه دنده چې تاسو یې مخې ته وړئ ستاسو خبرونه ده دا واقعا ځان ته یو ځانګړې خبرونه ده د ځانګړو کسانو لپاره نه ده چې زه ستاسو نه مننه کوم.
افغانستان یو سړی سالاره ټولنه ده په دې کې هیڅ شک نسته نو آیا تاسو کله داسې احساس کړی دی چې تاسو ستړي سوي یاست؟
ملالۍ جانې موږ په پښتو کې متل درو کومه پښتې تاسو به وتښتې ستونزه خو مې دومره وګاللې واقعا هم د سړی سالار ټولنه خو بیخي ډیره ده متاسفانه. دا ټول ستونزې مې فقط کله به چې ډیره ستړي شوم نو ما به ویلی چې زه باید ستړي نشم ځان سره به بیرته داسې یو تصمیم نیو چې نه زه باید ستړي نشم
استرالیا خو یوې خواته وه توسیع ډېرې زیاتې وې، توسیع لا هم ادامه لري. توتی راته ډېرې جوړېدلې، هغه راته ډېر جوړېدل، نو دام یو اړخ و. مګم ما ته ځان سره به مې همدغه سوچ کوه چې نه، زه باید ستړي نه شم، ځکه که زه ستړي شم دا د افغانستان د ښځو ناکامي ده. که زه د دې نه یو قسم ناامیدي راته هغه راکي، لاس راکي چې دا څه حال دی، زه په څومره ستړی یم، دا څه رقم حالت دی زما مقابل کې، بیا هم دا د افغانستان د ښځو لپاره نه. زه باید د افغانستان په تاریخ کې دا ثابته کړم چې د افغانستان مېرمنې کولی شي چې په هر پوزیشن کې په ډېر متانت، په ډېر جرأت، لکه چې موږ په تاریخ کې ملالۍ درلودلې او نازو انام درلوده، زرغونه انام درلودله، همدغسې باید دا تاریخ موږ ژوندی وساتو او زه باید ستړی نه شم. د همدې په خاطر باندې چې دا یو تاریخي دنده وه، په همدغې یو نوم چې زه دغه هغه ژوندي نشي ساتلی او خلک وایي چې دغه ښځې نشي کولی، ده په دغې خاطر راته ډېرې ستونزې جوړېدلې. اما الحمدلله ما د ستونزو په مقابل کې مبارزه وکړه او را ووتم. کوم هدف چې د افغانستان یوه مېرمن یو وثیقه د افغانستان منتخب ولسمشر ته ورکړي، هغه ارمان پوره شو. په اصطلاح د افغان د ښځو ارمان و چې یوه ښځه باید همداسې یو ستر کار وکړي. دا کار ما وکړ او دا کار به ډېرې ستونزې هغې وخت کې هم درلودلې، اوس به هم لري او په راتلونکي کې به هم لري، ځکه دا انکار نه منونکي یوه خبره ده، ځکه چې ټول ټاکنې همیشه ټول ورباندې مثبت فکر نه کوي، او تعداد به پی کوي او تعداد به نه کوي. اما مهم د انسان خپل وجدان، امانتداري او د افغانستان خلکو او ملي ګټو ته وفاداري ده. دا ډېره زیاته مهمه ده.
ډېره زیاته مننه اوریدونکو. زموږ میلمنه هوا علم نورستانی، تاسو واورئ. زموږ د دې خبرونې دوهمه میلمنه اغلی کرشمه نظیمی ده چې د ننګرهار پوهنتون د انجینرۍ برخې استاد ده او په دغه ولایت کې مدني فعال ده. کرشمه نظیمی صاحب همدا اوس را سره پر لیکه ده په پوهنتون کې د انجینرۍ په برخه کې. د یوې ښځې لپاره استادي څومره یو ستونزمن کار دی په افغانستان کې، په ځانګړې توګه په ننګرهار ولایت کې؟
سلامونه تاسو او د ازادۍ رادیو ټولو محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره مننه چې زم یو ځل بیا په دغه خبرونه کې میلمنه کړې یم. د انجینری پوهنځي، د ننګرهار پوهنتون انجینری پوهنځي کې، یا د افغانستان په سیر هیواد کې د انجینری پوهنځي کې، د میرمنو لپاره د شتون دی، یا د یو استاد په صفت شتون چې دی، دا معلومدار چې د ستونزو درلودونکي دی. اول خو په دې چې خلکو ته باید قناعت ورکړي چې زه ولې انجینری لولم، په ټولو بر د دې په ځای چې څوک را تشویق کړي، همیشه دا خبرې اوري چې یا یې لوستلی نه شي، او یا هم دا پوهنځی د ښځو لپاره کوم ښه راتلونکی نه لري او نشي کولی چې په دې برخه کې کار وکړي. نو د پیل څخه، د لوستلو د پیل څخه نیولې تر دغه حده پورې زیاتره وخت د عامو خلکو له منفي نظریاتو څخه سره مخ شوی یم او مخ کېږم. دا اوس هم خو خوشبختانه وروسته له دې څخه ادم کې خپل ځان ثابت کړی دی، یا هم په بریالیتوب سره د ښځېتوب، یا دغه د خزینه په حیث په هیڅ پړاو کې د ټولو همکارانو څخه، یا خپلو همصنفیانو څخه مې کوشش دا کړی چې ځان وروسته پاتې نه کړم. نو هغه کسان چې ما سره نږدې پاتې دي، تر ډېره حده دوی خپل قناعت ترلاسه کړی دی، او زه دغه زما په شاوخوا کې کسانو له داسې پوښتنو څخه و زه خوشبختانه خلاصه شوې یم. خو مګر بیا هم چې کله زه داسې د ناشنا خلکو، یا هغه کسان چې دغه موضوع ورته نوې ښکاره کېږي چې په انجینری کې ښځینه، هغه هم بیا په دوستادۍ په برخه کې، بیا هم تر ډېره هغوی لپاره دا د سوال برانګیزه دی. نور غیر د هغې څخه، د مسلک په لحاظ د ښځو لپاره زما په نظر دا چې انجینری یو ستونزمن مسلک دی، خو که چېرته ښځې ورته علاقه ولري هېڅ ستونزه نه لري. ستونزمن دی په دې که نارینه که ښځینه، د دواړو لپاره که چېرته علاقه ونه لري، اعتداد یې ورسره نه وي، نو سخته ده. مګر که چېرته علاقه مند اوسي، نو زما په نظر دا هېڅ ستونزه نشته دی په دې برخه کې.
کرشمه جانی، تاسو که د خپل کورنۍ د ملاتړ پاړې او څو خبرې وکړې، په ډیری مواردو کې موږ او تاسو وینو چې کورنۍ داس تمل لري چنجونی یا په ټوله کې اولادونه په یو مشخصه برخه کې باید درس ووایي او بیا کار وکړي. تاسو د کورنۍ د ملاتړ پاړې او څو خبرې وکړي چې څومره مهم دی د کورنۍ ملاتړ چې انجونی باید لوړې زده کړې وکړي او د خپل خوښي مسلک انتخاب کړای شي.
د کورنۍ ملاتړ زما په نظر 50% د یو چا یا یو شخص په مخصوصا د خزینه په شکل د خزینه په حیث باندې دا موثر تمامېدلی شي. په دې چې یو څوک علاقه ولري مګر کورنۍ هغه ملاتړ ونکړي، هغه همیشه د پرېشار یا فشار لاندې هغه تشویق نه کړي، نوانه شي کولای چې ځان هغه خپل کم استعداد چې لري د هغه استعداد نه سل فیصد استفاده وکړي. نو زما په نظر کورنۍ لپاره دا ضرور ده او دا ډیره مهمه ده چې کورنۍ د خپل اولادونو د استعدادونه وپیژني، د هغوی علاقې وپیژني او د هغوی د استعداد او علاقې مطابق هغوی په هغه مسلک کې ملاتړ وکړي، تشویق یې کړي او سپورت یې کړي، نه دا چې د هغوی مخنیوی وکړي او د خپل خوښې مسلک ته مخه د دې په زور یا په فشار سره هغه ته مخه. ځکه داسې کس هیڅ وخت نه شي کېدلی دا ډېر بکه مونږ وګورو چې داسې کس چې په ژوند کې بریالی اوسي. دا مهمه نه ده چې یو څوک ډاکټر اوسي، یو څوک انجینیر اوسي یا بل هر مسلک کې. مهمه دا ده چې هر مسلک کوي په افغانستان کې. دا مثلا طب د ښځینه لپاره یو لوړ مسلک دی او انجینیري مخصوصا د نارینه لپاره. مګر زه دا وایم هغه تعلیم تربیه یي که هغه در معلومی وي، هغه که چېرته اقتصاد وي، حقوق پوهنځی وي، که هره بله پوهنځی وي چې د چا ور سره علاقه یي، کورنۍ ضرور ده چې مهمه دا ده چې کورنۍ ملاتړ وکړي تر څو اولادونه یې په همغې برخه کې په راتلونکي کې بریالي اوسي. او دا ډېره مهمه مسله ده.
په افغان ټولنه کې انجینرانو ته څومره اړتیا ده، په ځانګړې توګه ښځینه انجینرانو ته؟
زما په نظر باندې دا ډېره مهمه ده چې دا چې افغانستان یو جنګ ځپلی هېواد دی، مونږ ګورو مخصوصا په ساختماني برخه کې چې مونږ ګورو یا په نورو پرمختیایي برخه کې مونږ ګورو چې افغانستان له هر نگاه څخه ویجاړ شوی و. خو زخانه ښه ناسه اوس بېرته رامال شوی دی، را جوړ شوی دی، مګر بیا هم دغه جوړېدنه معمولا ډېرو ځایونو کې دا غیر مسلکي دی یا غیر معیاري ده. نو زما په نظر تکړه او پروفیشنل انجینرانو ته هغه څه ښځینه وي که نارینه وي دواړو ته ضرورت دی. زه دې نظر یم چې که چېرته مونږ په هر مسلک کې دواړه ښځینه او نارینه و شتون داسې دی لکه دوه لاسه، لکه څنګه چې د یو لاس څخه مونږ نشو کولی په اسانۍ سره کار واخلو، نو په هغه څه انجینري مسلک کې هر مسلک کې د دواړو شتون دا ډېر مهم دی. مخصوصا زه په دې نظر یم چې په ډیزاین برخه کې یا ډیکوریشن کې دا د انجینري یو ډېره مهمه برخه ده. په دې کې مونږ زیاتره ښځینه نسبت نارینه ته ښځه لیدلې دي یا ښه ثابتې شوې دي که چېرته مونږ د نورو دنیا انجینرانو ته یا هغې برخې ته وګورو. نو زما په نظر او په اول سر کې مونږ ویلی شو چې افغانستان لپاره د انجینري یا د انجینرانو شتون د تکړه او مسلکي انجینرانو شتون دا ضرور دی، او تر څنګ یې هم ښځینه او هم نارینه انجینران باید موجود وي.
ډیر مننه کوم اوریدونکو. د مخکښ شذي پروګرام وخت پای ته رسیږي. زموږ له میلمنو هوا علم نورستاني او کرشمه نظیمی صاحب څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره خبري وکړي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سونو راول او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.